دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پیښور پر زرعی روزنیز مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي او سعودي عرب وایي بیګانه وخت یې یمن ویشتلی توغندی په فضا کې تباه کړی. مشپړ خبرونه په پیښور کې اسلامي کالج پونتون ته مخامخ د زرعی روزنیز مرکز پر لیلی یا هاستل برید شوی دی. پولیس وایي د جمعې پر سهار تر پیښو وروسته امنیتي سرتیرو د روزنیز مرکز وطانۍ دننه وسلوال وژلي دي. دوی وایي وسلوالو برقې پر سر کړې وې او پر اکشې کې مرکز ته ورغلي ول. د جمعې پر ورځ د عید میلاد النبی په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې عامه رخصتي یا چوټي وه. د زرعی مرکز یو زده کوونکی ساد الله مشال راډیو ته ویل دی په شور له خوبه پاڅېد. په پیښه کې ځینې کسان ژوبل شوي چې شیرپا او اسپتال ته وړل شوي خو چارواکو علاقه را شمیر نه دی ورکړی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جان نیکولسن ویلي واشنگتن د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. نوموړي تیر مازیګر په لوګر کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت خبریالانو ته دا ونه ویل چې امریکا به پر پاکستان فشار څنګه زیات کړي.
د هغو اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د پټنځایونو موضوع ته جدي پام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل که امریکا ورته معلومات ورکړي نو دوی به هرو مرو د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. دا البته زیاته کړه چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن نظر توپیر لري. په جنوبی وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې 15 قبایلی مشران وژل شوي دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل په خطر مازیګر په سپینکۍ سیمه کې هغه محل وشوه چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له څلورو قبایلی مشرانو میوه خان، احمد ګل، زمان خان او وردل خان سره په گاډي کې روان وو. د دوی وای په پیښه کې دوه نور مشران ژوبل هم دي. تحریک طالبان پاکستان مسعود د حملې ذمہواري منلې. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مراکز پرانیستي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل پخوا یوازې په پیښور او کواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه ول. د وویل په خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15,000 څخه زیات ایچ آی وی یعنی د ایډز ناروغۍ وایرس لرونکي کسان دي، خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجستر دي. ډاکټر سلیم ویل ایډز ناروغي ټول عمر درملنې ته ضرورت لري. نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په اړه د آگاهۍ او د دې د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پیښور هایکورت د پاکستان کورنیو چارو وزارت او د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو ادارې ته امر کړی چې په بالاحصار کلا کې د اف سي ځواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. عدالت دا امر 13 ورځ تر هغې وروسته په اورېدنه کې کړی چې یو وکیل خورشید په خپل غوښتنلیک کې عدالت ته ویلي چې د بالاحصار تاریخي کلا دې د اف سي ځواک له سرتیرو څخه خالي کړي او ولس او سیلانیو ته دې د لیدو لپاره پرانیزي. خورشید تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په حیات آباد کې د اف سي ځواک لپاره ځانګړی ځای موجود دی، نو ځکه په بالاحصار کې د هغوی د پاتې کېدو جواز نشته. د دې ځواک چارواکي وایي قضیه اوس په عدالت کې ده، نو ځکه د خورشید وکیل د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې له یمن څخه یې د هغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندی په فضا کې تباه کړی دی. د سعودي خبري اژانس بیگانه وخته د ریاض په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنگیدونکو نړیوال ائتلاف یو ویان ترکی المالکی له خولې ویلي دا توغندی د خمیس مشیت ښار لوري ته روان و چې په فضا کې معلوم شو او هملته تباه کړل شو. مالکی وایي په دې پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي یاغیانو سره د بیلستیک توغندیو موجودیت او په واک او واک سیمایز او نړیوال امنیت ته ګواخ پیښوي. تر دې مخکې په نومبر کې په سیمه کې کړکېچ هغه مهال زیات شو چې سعودي عرب له یمنه ویشتل شوی یو بل بیلستیک توغندی له پلازمینې ریاض سره نږدې معلوم او تباه کړ. ولیعهد محمد بن سلمان حوثی اغیانو ته د توغندیو د ورکولو له کبله پر ایران د مستقیم پوځي تیری تور پورې کړ چې تهران یې ردوي. امریکایی رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي او پر ځای به یې د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو وزیر شي. تیر مازیګر لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په اونیو کې دننه اعلان وکړي. اسوسییټډ پریس، رویټرز، وینټی فیر او نورو خبري ادارو هم د لوړپوړو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي په حواله د بهرنیو چارو له وزارت د ټیلرسن د تګ د امکان خبر ورکړ. نیویارک ټایمز وایي له ارکنساس څخه د ریپبلیکن ګوند سینیټر ټام کارټن چې د ولسمشر ټرمپ نږدې متحد دی ښایي د مایک پومپیو پر ځای د سی آی ای مشر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې ټرمپ د دې بدلونونو اخیری منظوري ورکړې او که څنګه. سپینې ماڼۍ د دې رپورټونو په غبرګون کې وویل چې اوس مهال د چارواکو د بدلونونو هیڅ اعلان نه لري او دا چې ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت مشرۍ ته دوام ورکوي. ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر پر مهمو نړیوالو موضوعاتو اکثر د یو بل مخالف نظرونه ورکوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسی وی آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل روپۍ پنځوس پیسې غسل کیږي او په یو سل روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل درې سل روپۍ دیرش پیسې او په یو سل درې سل روپۍ نوي پیسې. یو یورو په یو سل وویش روپۍ شل پیسې او په یو سل وویش روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ پنځوس پیسې او پاتویش روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویش روپۍ شل پیسې او په نهه ویش روپۍ سلویخ پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ او پنځوس پیسې. او درې سو څوارلس ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو دولس ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو ویش او کم نه کم نه بنو کې دوه ویش او اته او کوټه کې به زیات نه زیات شپاړس او کم نه کم دوه منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول د موسم حال او کرنسی بیو درته ل اسلام آباد د مشال اړینو خبريال سراج زهیر وړاندې کړ. قدرمن اوردونکو کچرا سره روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون ته مخامخ د زرعي روزنیز پر هاسټل باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې مرګ جوړه رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر پاکستان فشار زیاتوي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو په اړه یو تجزیاتي رپورټ هم لرو. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې بمب په چاودنه کې پنځه قبایلي مشران وژل شوي دي. د پېښور هایکورټ د کورونو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې په بالاحصار خلا د اف سی ځواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي.
روز کې سوز له خټ ریفک بندي دا بیسیکلی آئین خلاف ورزي ده.
د منځني کور میزني مشران او سیدونکو وای چارواکو ورته د کورونو بیا آبادول لپاره پیسې نه ورکوي.
مو مصالح حل نه روبسي حالانکه مو سره د هارت ثبوتونه شو دي.
او په خوست ولایت کې مشرانو پر حکومتي پالیسیو انتقاد کړي او له گاونډیو سره د ښه اړیکو جوړولو غږ وکړ.
څنګه حکومت ده چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوری جوړ شوی په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي.
شننې او تبصری هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پېښور کې اسلامیا کالج پوهنتون ته مخامخ د اګریکلچر ټریننګ یعنی د زرعي روزنیز مرکز پر هاسټل وسلوالو برید کړی دی چې پکې مرګ جوړه هم رامنځته شوې ده. د دې پېښې تازه صورتحال و اخلو او په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا برید شوی دی په هغه ځای کې د مشال اړیو خبریال ځلان یوسفزی موجود دی او ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ځلان ستړي مشي
خوار مشي مانا
زلان کدارته وای چې د اگریکلچر یونیورسٹی چکم ڈائریکٹریٹ ته دی معنی چکم وسلوالو بریث کړي دي په دې اړه تازه تفصيلات سي دي او په دې کې د مرګ ژوبلي کرش میرا رمسته شوی دوکنه
بیرمن دا وخت زه آری هاستل کې دغه ولاړې ما کم هاستل باندې چې بریث شوی دي دلته کې د مرګ ژوبلي کشمیرې پاړه باندې خبرو نو تر وسه پورې لا یو حکومتي چارواکي یا د پولیس یا د نورو امنیتی ځواکونو یو مشر را دلته کې د رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه ورسره پوره تفصیلات شیر کړي چې په دې کې سونه کسان مړه دي یا سونه کسان پکې ژوبل دي. موږ سره چې کوم معلومات دي هغه موږ د بیړنیزو مرستو کومې ادارې دلته کې کار کوي یا چې کوم د پولیس چارواکي موږ ورسره ځان له ځان له خبرې کوي نو تر اوسه پورې موږ ته د درېو کسانو د سرچینو درې مړي یاد کړي دي چې درې کسان په دې کې مړه دي او دا هم وایي چې سلور کسا حمله کوونکی چې کوم نه وجلی شوی دي ټول سره د حمله کوونکو ټول وکسا وجلی شوی دي. خو د ژوبل کسانو په اړه باندې د بلدیزو مرستو ادارې یو کارکونکي سره چې موږ خبرې وکړې نه غوښتي چې موږ دې نه یو لس ژوبل کسان چې کوم نه را هسپتال ته کوم نه وړي دي خو لا هم د ژوبلو یا د مړو کسانو په شمیر کې هغه کار نه معلوم. سیمه چې کومه د امنیتی ځواکونو د یونیورسټي روډ چې کوم نه دای د ګورا قبرستان سره او دی غړی ته د حیات آباد فیس 3 چوک سره چې کوم نه دا ډیره غټه علاقه ده. دا ټوله بند کړی وو د عام خلکو ته راتګ راتګ یو نو اوس چې دا هاستل چې کوم نه دا کلیر شو روډ چې کوم نه هغه د عام ترافیک لپاره آزاد شو او موږ په دې انتظار ولاړ یو چې یو څوک د پولیسو څوک چارواکي راشي موږ ته پوره تفصيلات راکړي.
ځلان ک زمونږ درانه اوریدونکو چې وسی ریډیو چالان کړی وي ک دا غو لپاره کلک راته بیا وای چې دا د پیښور په کوم سیمه کې دا پیښه رامست شوی دا کده دی لګ مهله وقو او د دې پیخي چې څوک جه سار رامست شوی و په دې اړه راسه لګ تفصيلات شریکي.
دا سحر اتنی مې بجې شاوخه د پیښور یونیورسټي روډ باندې د اسلامي کالج ته بالکل مخامخ اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ ته دلته کې دنه ردی ډایریکټریټ کوم دی یعنی د کرکلي روزنیز مرکز دلته کې دی او دلته کې چې دا د کوم کې راځي او غیر روزنه کې دلته کې د بیره پاري یو هاستل هم جوړ لې نن چې په پیښور کې چټي وا 12 رب دولسم ربیع الاول لې او خیبر پښتونخوا حکومت چټي اعلان کړو نن کالجونه یونیورسيټي سکولونه ټول هر څه بند دي خو چې کوم زده کوونکي د لری پرتو سیمو نه غي کولو ته نږدې لري او په دې هاستل کې پراتو اتنی مې بجې شاوخوا دلته کې وسلوال چې موږ راځو نو وتل ځنې سرچینو موږ ته وویل چې دا وسلوال چې دا پر رکشه کې راغلي دي او بورقي چې کوم نه په سروي او په دې بورکو کې راځنه وتی دي او په ګیټ باندې چوکیدار پړځو وشته او بیا د نن را داخلي شوې دي د نن چې څنګه را داخلي شي لوم باندې بالکل په فرنٹ باندې مخې ته دا هاستل چې کوم نه راځي دی هاستل تر نه وتی دی بیا چې هاستل کې زو ګرځیدم نو لاندې دوه چته هاستل له نو په لاندې چت کې اوم د وینو نه خښته دی د ګولو نه خښته دی بلکې یو کوټه کې د نن دا شخصي چلته کې 14 نه شوی دا یا یو لاسي بم چې نه خلاص شوی دی بره چې دویم چت تر خو جنو په دویم چت کې بیا ډیر ځات د دروازې ماتې دی او د ګولو نه خلته کې ډیر زیات دی د دې ځکه وایي چې دا په دې سره خوا کې چې کوم نه خبر ټیچینګ هسپتال له دې سره خوا کې یونیورسيټي پبلک سکول له دې سره خوا کې ډیر مهمه مهمه ادارې دي بالکل مخامخ ورته بیا اسلامي کالج سره خوا کې د پېښور بورډ دفتر دی خو نن چې چټي وا خلک نو نقصان کم وشو روډ هم خالي وو خو بیا به یو ځل د وندات نیو بجونه تر وسه پوري لا موږ په دې انتظار یو چې موږ سره به حکومتي چارواکي یا د پولیس مشران راځي او موږ سره به پوره تفصیل شریکي چې مرګ یو لپاره کوم نه وړلیدل
ک یو ځل بیا هم تاسو راځم ک په دارته وای شي په دې چې کله وسلوالو برید وکړو نو په دې د پاکولو په عملیاتو کې د پاکستان فوج هم ورته را رسیدلی وکړو پولیسو ټوله کاروي کړی و
دلته کې چې موږ سره ولیدل دلته کې پولیس موجود دی دلته کې د اف سی د ملیشې ځواک چې کومه غیر دلته کې موجود دی دلته کې د پاکستان فوج ځواک چې نه دلته کې موجود بر په هوا کې چې کومه نو هلیکاپټر باندې فضائي نگرانی کېدل خو دلته کې چې موږ کوم د امنیتي ځواکونو دلته کې شوک په عملیاتو کې چا برخه غوښته دا غي کسانو سره چې موږ خبرې وکړې نو هغه وویل چې د ملیشی ځواک یا د فوج ځواک دراتونه مخکې حالات یو به پولیس په قابو کې کړو او دا وسلوال د دغه ځواکونو د راتلو مخکې پولیس په ډزو باندې وجړي.
صحیح ډیر زیات مانه نظران سوزي تاسو به هم راځو چې دی کې س پرمختګ کیږي په دې پیخه کې نو به تاسو سره بیا هم خبرې کوو. قدرمن اودونکو د پیخوره د مشال اړو خبري زلان یوسفزي چې د پیخور اسلامي کالج په هنتون ته مخامخ د اګریکلچر ټریننګ مرکز یعنی د زری روزنیز مرکز پر هاستل د وسلوالو بریټ پاړې تازه تفصيلات را شریکو. د دې په وینا ځینی کس چې کوم چارواکو ته ویل دي چې درې کسان دي په دې کې وژل شوی دي خو ځینی بيدا هم چې دي کې په دې بریټ کې و کسان وژل شوی. دا بریټ نن سهار 8 بجې شوی دي او وسلوال په یو رکشا کې راغلی وو او برقي اچولې به د دې بریټ ځمواري تحریک طالبان پاکستان منل د قدر منوودونکو په روان خبرونه کې به په دې پیښه باندې چې سه پرمختګ مخې ته راځي هغه تاثیر شریکو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وای واشنگتن با په پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهر لیدو ته ورغلی وو. په دې موخه نوموړي خبریالانو ته ویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان پرون ویلي وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړی ټوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نکړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
دهغه اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه وایم خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد لمک سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم خنه دي خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همدارس د دې ولایت په جنوبي سیمه بارامچا کې هوایي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي. موږ د خپل هوایي حمله شوا پرخه کړې ده سو د دښمن د اوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنی د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نخښ کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلامشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکی تلفاتو پر پیښو خواشینی څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسه وسه د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
احمد تکل چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تېر میاشتو کې امریکایي او پاکستانی لوړپوړو چارواکو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې د بحث لپاره د دواړو هیوادونو سفرونه کړي خو شنن کې غني چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې لا هم نه دي ښې شوې. په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد د اقداماتو نخ کار کېدل او په ترهګری د تورن حافظ سید خوشی کول تعلقات لا پیچلی کړی دي چې لکبلې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له وسلوالو سره د پاکستان پر اړیکو نیوکې کړې دي. خو اسلام آباد د واشنگټن خپګان د نظر توپیر بولي او وای ورسره د اړیکو خکولو هڅه کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستیو بیانونو کې پر اسلام آباد تنقید له دې وجې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګرې سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکری توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلی یو. په دې اړه خبرې کوو هیله مو دا ده چې مشترکه ټکي پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28مه په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږی دی چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې وه. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکی احمد رشید وای د نیکولسن پر خفغان پوهیږي ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترنګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنې بندیزونه لګیږي.
د تیر اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د تیرې سه شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی. خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او ترهګرۍ سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او وایي د نیکولسن خبرې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنولی شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
د دې تعلق پکار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی. نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دې طریقه دا ده چې پکار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا تاسو موږ ته سره کوي، څه ثبوت را کوي. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایي چې ټکانی دي، موږ اکشن وانه غوښتو به تاسو وایي که نه چې دې تابن نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکس کس باندې ورکوي.
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړي چې پر ترهګرۍ تورن د جماعت الدعوه ډلې بنسټ ایښودونکي حافظ سید د نومبر په 24مه د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینی ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندی سارا هکبی سینډرز د نومبر په 15مه تاریخ خبرلانو ته لیږلې یو خبر پاڼه کې ویل چې حافظ سعید بیرته ونیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډیر زیان ورسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو د تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې خخ په بم چاودنه کې د امن کمیټې د مشر په ګډون 15 مشران وژل شو دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال اړو ته ویل دا په خاطر مازیګر د سپینکی په سیمه کې هغه مهال شوی چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود او نور مشران په ګاډی کې روان ول. تر دې کې طالبان پاکستان مسعود د دې حمله ذمہواری منلې ده. سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان سیمې سروے کې بار بار نه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د شپږم په ورځ د سپینکای په سیمه کښې د سړک په غاړه په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې 15 ځایي قبایلیون په هغه ځای مړه او دوه نور پر ارژلي شول. په وژلي قبایلیون کښې د ځایي امن کمیټۍ مشر والی جان مسعود او څلور نور مشرون ملکون میوه خان، احمد ګل، کابل زمان خان او اردل خان شامل دی پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے اور دسلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چاروا کیو دے دغے پیشے او پا پیشک سے دے مرگ جوبلے پا اخلائی کڑائی دائی پا دغا بار ایک سے دسلی وزیرستان سروے کی سب ڈویژن پولیٹیکل افیسر عمر ارشد مشال ریڈیو تاپ زیادہ کڑا چھ دا پیشہ پرون مازیگر مال درینی میں بجے دے سروے کی سب ڈویژن پسی میں بار ون سپن کائک سے آغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے زئی امن کمیٹائی مشر والی جان مسعود سراد مشران و ملوکان و پخپل گاڑی سے روان وان دا غور ذرا یہ داہن روش ول چھ دے چودن پا نتیجے سے گاڑی بکھی تباہ اور پر ہر جلی دعا کا سون چپکم سے دے امن کمیٹائی دے مشر ورور احمد جان ہا شامل دائی دے مولا خان سرائے نجدے اسپتال تارا سوالی شوی دی دے دغے بمی چودن زیمواری تاریخ طالبون پاکستان مسعود الکے ویونت کبولا کڑے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش مشال ریڈیو ته تاسو غواګی په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر وای په صوبه کې د دې ناروغي د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته ویل دوی په خوا یوازې په پیښور او کوټ کې د ایډز درملنې مراکز لرل. نوموړي د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت ویل د دې ناروغي وایرس د نامحفوظه جنسي اړیکو او د یوې ستنې ډېرو کسانو ته د استعمالولو له وجې خپرېږي. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر سلیم سره مو د زلان یوسفزی مرکې ته راول.
زموږ سره چې کوم رجسٹرډ کسان دي چې چاته ایډز دي هغه تقریبا 3,400 دیش دوه سینټری دي. زموږ یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دي او یو کوهاټ ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال کې دي.
او د فاټا یعنی د قبایلی سیمو ناروغان چې دي هغه چرته رجسٹر کیږي؟
دیکھیے مختلف ضلعوں پیشنٹس بھی آئے کہ فاٹام دی آئے کہ افغان ریفیوجیزم دی
دا تا سوچے کم شمیر یاد ہے دا ٹول فاٹا او خیبر پختونخوا ٹول گڈ یو شمیر
گڈ ٹول یو زے دی
دا سی بو اون وی ڈاکٹر صاحب چے گنے زنی خلق پوی دا ایڈز پنا روغے با اختوی خو معلومات پین کی گنے تا سر رجسٹر نی وی
یو سروے شو جی دا گے کہ زمون چکم دا خیبر پختونخوا ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن دی کنے جی آگے کہ تقریبا دا 15000 کیسز دی دا ایچ آئی وی تقریبا
دا کم کم ذائقے
یو بٹخیلا کے دیجیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال یو مردان میڈیکل کمپلیکس یو ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد کے جوڑ کو جی یو منگ جی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈیرا اسماعیل خان کی جوڑ کر دیجیے اور یو منگ چکم خلیفہ گل نواز اسپتال دے بنو کے جی جوڑ کر دی بول جی دا نور دو جیو نندا کو آلریڈی ذرا مکین کار کولو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس والا اور
پدے کی چکم خلق تاو سر رجسٹر شی بیا دا آغی خلق را پارتا سکوی زکر چی اکثر خو خلق ہوئی چی ایڈز دا سی لا علاج ناروغی دا علاج نکی گن
دا خلق و پرسپشن ہو جی چی دا لا علاج دی حالانکہ دا دے علاج موجود دے اور مونگا با دے سینٹر ہو چی مونگ سر رجسٹرڈ کسان دی دی تا مفت دوائن ورکو خود دے علاج چی دے نو آغا سنگا دا شوگر مرضی طول عمری علاجی جی ورتا
مطلب رنز ور سر ختمی گی نا خو انسان جوندی
دند جی او صحت ایم خی جی او دا بیسیکلی خو وائرس دے کنے جی نو دا وائر لوڈ کم شی
استاسو چی کم ایڈز کنٹرول پروگرام دے تاسو صرف دا رجسٹرڈ کسان دا درملنی کار کوئے او کنے دا سی خلقو کے پوہ پوئی پیدا کول رو پار کوشش کی چی خلق پدی خبر پوہ شی چی ایڈز دا سن لگی او سنگا بے
جان بچ کن پوہ او دا دی اویرنس دا پار جی مونگا ایکٹیویٹیز کو
ڈاکٹر صاحب دا تاسو رتی کم ناروغان رجسٹرڈ دی پدی کی زیاد تر شمیر دا کمی زیلی نرے دا خیبر پختونخوا دا کمی سیمی نزیاد ناروغان رازی
زیاد خو پیخور او زمونگا دا فاٹا کم خلق چی کم باہر تلی دی اگر خلق کم کافی دی پکی
دا خیبر پختونخوا دا ایڈز کنٹرول پروگرام مشر ڈاکٹر سلیم چې مشال اړیو سره ځانګړي مرکه کوله هم دې سره درنو اردوونکو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو
په پیښور کې اسلامي کالج پونتون ته مخامخ د زرعي روزنیز مرکز پر هاسټل برید شوی دی. پولیس وایي د جمعې پر سهار تر پیښې وروسته امنیتي سرتېرو د روزنیز مرکز ودانۍ دننه وسلوال وژلي دي. دوی وایي وسلوالو برقي په سر کړې وې او په رکشې کې مرکز ته ورغلي ول. د مرستندوی ادارې یو کارکوونکي مشال راډیو ته وویل په برید کې د څلورو وسلوالو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي، خو چارواکي د دې مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی ورکړی. تحریک طالبان پاکستان د همدې ذمہواری منلې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي واشنگتن د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. نوموړي تیر مازیګر په لوګر کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت خبریالانو ته دا ونویل چې امریکا به پر پاکستان فشار څنګه زیات کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که امریکا ورته معلومات ورکړي نو دوی به هرو مرو د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه تیر مازیګر په سپینکۍ سیمه کې هغه مهال شوي چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له څلورو قبایلي مشرانو سره په ګاډي کې روان و. تحریک طالبان پاکستان مسعود د حملې ذمہواري منلې. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مراکز پرانیستې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال راډیو ویل په خوا یوازې په پیښور او کواټ کې د ایچ آی وي ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه ول. نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وي ایډز په اړه د آګاهۍ او د دې د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې یمن څخه د هغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بالستیک توغندی په فضا کې تباه کړی. د سعودي خبری اژانس بیگانه وخت د ریاض په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنگیدونکو نړیوال ائتلاف یو وین ترکی المالکی له خولې ویلي دا توغندی د خمیسې مشیت ښار لوري ته روان و چې په فضا کې معلوم شو او حمل ته تباه کړل شو. دی زیاتوي په دې پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوي. او امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوس مهال د چارواکو د بدلونونو هیڅ اعلان نه لري.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپرې درې کې لیکي پاکستان کې دا وخت شاخوا 1,00,000 درې دېرش سره کسان د ایچ آی وی ښکار دي. دا شمېره د تیر کال په نسبت سیوا شوې چې مطلب یې دا شو چې په زرګونو کسان د ایچ آی وی ایډز د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې په ټکنالوژۍ کې پرمخت لرلو سره د علاج اوس نسه ممکنه شوی دی، خو د دې ناروغۍ پر ضد په ټولنه کې توپیري چلند او بدنامۍ له وجې دا ناروغي نور ژوندونه هم خطر سره مخ کوي. ورځپاڼه کې راغلي چې ځینې ناروغان خپله درملنه د دې یېرې له کبله نه کوي چې له ټولنې خباو ویسلی شي. د ایډز پر ضد د نړیوالې ورځ په موقع دا اوس مهم دی چې په صوبایي او افاقي کچه نه یوازې فنډونه او درملنه ورکړی شي، بلکې ولس ته هم د دې ناروغۍ پر ضد زده کړه یا پوهه ورکول پکار ده. ادارې کاږي چې دا پوهه یوازې عام ولس پورې محدودول نه ده پکار، بلکې دا د درملنې سهولت ورکوونکو پورې هم رسول پکار دي، ولې چې دوی د نرخصیانو سره مناسبه چلند نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې نرخصیان د ایچ آی وي خطر سره زیات مخ وي، ولې چې دوی نه زده کړه او نه صحت پورې رسایي لري. د یو اوسني رپورټ تر مخه چې په نرخصیان د ایچ آی وی تر 3% پورې سیوا شوي. ادارې اخیر کې لیکي چې د منشیاتو عادي کسانو یو غټ شمېر هم د دې مرض ښکار دي، ولې چې دوی د نشو لپاره غیر محفوظ سرنجونه لګوي او د لړکي به خصوصي هڅې کول وي، ولې چې د دې غربت تر درملنې پورې رسایي نور هم کم کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې لاړه هم د پېښور پر رنګ روډ د خوراک لپاره تیل جوړونکي په یوې کارخانې چاپه وهل یو ښه ګام دی. دې نه دا ښکاري چې په مارکیټ کې په لویه پیمانه جعلي خوراک تیل خرڅېږي. ادارې کاږي وایي چې مارکیټ کې د دې جعلي تیلو ذخیره تلف کړی شي او د دې په خرڅولو کې ککړ کسانو پر ضد کاروایی وشي چې ولس د دې نقصان ورکوونکي تیلو نه بچ شي. ادارې مخکې لیکي ملکې چې څنګه جعلي او غیر معیاري شیان جوړیږي او کاروباري کېږي نو هغه چا نه پټ نه دی. خدا کار او د دې خرڅولو معامله په دې زیاته سنګینه ده چې نیخ پنیغه د خلکو ژوندونو سره لوبه کول دي. ورځپاڼه زیاتوي چې خیبر پښتونخوا کې هسې هم ولس لپاره د درملنې مشکلات شته او بیا نور نقصان دا جعلي شیان پوره کوي. دې معاملو کې حکومت هم د برابر شریک دی، ولې چې د داسې معاملو په مخنیوي کې د ځنډ نه کار اخلي. ادارې په وینا کې حکومتي ادارې خپلې ذمېواري سنجیدګۍ سره پوره کړي نو نه به جعلي او صحت ته نقصان ورکوونکي شیان تیاریږي او نه به مارکیټ کې خرڅول کیږي. دې لړکي یو سخت مهم هم چلول پکار دي او د ذمېوارو پر ضد د سمصلحت نه کار هم نه دی اخیستل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز د بانډونو نړیوال بازار ته د پاکستان پر بیا ور داخليدو او د اربونو ډالر د پور تر لاسه کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي پاکستان په نسبتا خو شرایطو او به دا پورونه تر لاسه کړې دي. هلته سټارټ فور کمنټری سړنیز ادارې لیکي په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو اټکل شوې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یاد هیواد په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل توانېدلی چې د نړیوالو پانګوالو بازارونو څخه 2.5 بلیون ډالر پور واخلي. پاکستان د تیرې چهارشنبې په ورځ نسبتا په ښه بیه د 5 کلونو لپاره د سکوک یا اسلامي بانډونو او د 10 کلونو لپاره د یورو بانډونو په ضمانت دغه پور ترلاسه کړ. دا د دې خبرې غمازی کوي چې لا هم بهرني پانګه چونکي په پاکستان کې پیسو لګولو ته پور اعتماد دي. فائنانشل ټایمز لیکي دا هر څه په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناندریو باوجود مخې ته راغلي دي. مذهبي ګوندونو نږدې تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د اسلام آباد نه وتلې عمومي لاره بند کړې وه او د ملک سرخار نږدې تړل شوی و. بل پلو سټارټ فور کمنټری د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په راتلونکو کلونو کې بعد امریکا له ملاتړ څخه برخمن افغان ځواکونه او طالبان هڅه کوي چې د ناندرۍ د ختمولو لپاره خپلې حملې تیزې کړي. طالبان به هڅه کوي چې په خاري سیمو کې د جګړې د سختولو په موخه په کلیوالو سیمو کې خپلې حملې تیزې کړي او افغان ځواکونه به هڅه کوي چې په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې له لاسه وتلې سیمې بیا ونیسي. خو یوه خبره واضحه ده چې دواړه لوري به په لاره کې د خنډونو سره مخ کیږي. سټارټ فار کمنټری لیکي افغان ځواکونو او د دوی د ناټو ملاتړو ته به دا مسؤلیت په غاړه وي چې د ولایتونو مرکزونه د طالبانو له نیولو وساتي، خو د یاغیانو خلاف د خپلې مبارزې بیا تقویه کول به هم ورته ضروري وي. په دې ترڅ کې د افغانستان په جنگي میدان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بری لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جګړې د شدت وړاندوینه کېدای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال د تاسو غوږی درنو ودونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورت لرو. روسي له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینې کیلي وړمبرز د امنیت شورا په غونډه کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تعلقات ختم کړي. خو د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ ویل د مسلې حل د خبرو لارې ممکن دي. چین هم ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو او د اټمي وسلو د پروګرام له کبله پیدا شوی کړکیچ سیاسي او ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونې کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي، خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري.
کدمن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی او تاسو ته تازه خبر درکو چې په پیښور کې څنګه تاسو په خبرونه په پیل کې اوریدل چې په پیښور په اسلامي کالج پونتو د مخامخ زری روزنیز مرکز په هاستل وسلوالو طالبانو بریټ کړی دی چې پکې ځینی رسنیو د امبر جوبلا خودلې ده او دا غوي تر مخه په دې بریټ کې تر اوسه پورې لک تر لګا نه کسان وژل شوی دي. دا وخت ما سره د شیرپاو هسپتال نه نیغ په نیغه د مشال رادیو خبريال شبیر مجان د ټلیفون په کرخه شبیر ستړي مشي. شبیر ستړي مشي. شبیر کله راته وي تاسو په شیرپاو هسپتال کې موجود دي او دلته چې کوم وژل شوی کسان دي او کوم ژوبل کسان دي دلته راوړل شوی دي. د هسپتال چارواکي تاسو ته سوال.
بالکل لگے شګړونه ګلیاز د اسپیټل کې کم مشر دی هغه سره زما خبره درو شنه هغه مشال دی ورته چې خبر دی چې په اسپیټل تا نورلس کسان دغه پیخره لشو چې پکې ډېر کسان عمر ورول شو نو ټول یو بل کسان د تشواله سي او چې کوم عمر دی هغه درې دي دا د یو بل کسان کې د دوی چې کوم مونږ ته لیست یا فهرست راغو پای کې دوه کسان د پاکستان فوج هم دی یو پکې پولیس انسپکټر دی یا سکیورټی ګارد دی او دا باقي چې کوم لیست د کوم کې دی دا غي تبديل نه روان دی پکې دی وچه دی او حالت څه شانتي مرګون لري تدین علاوه په دې متاسف چې په خبر کې او خبريان هم په دې کې ژوند شوی دی او هم په دې اسپیټل کې دی وخت کې اخې خیر ویټي په اسپیټل کې په ډیر علاج دی تدین علاوه چې کوم حالت مړی په پښتو ځنه مړو ځنه یو بل ته نه التړل شي دی دا د چارواکو سره زموږ خبره ترې شي نه وي چې الته کې شپږ مړی التړل شي دی نو او دا شانت تر پینځه لسو یو بل ته کسان دي نو ټوټل د مړو او د ژوند تر په دې شګنه کې تر دې دمه چې کوم سرکاري شمیره ده هغه تر نه کور پکې مړی او خو شاید ډیر څه نشو په دې کې شو بل دي
نو تاسو د دې خبرې تصدیق کوئ چې د چارواکو په خبره په دې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې تر اوسه پورې لک تر لګه نه کسان وژل شوی دي او تر دې شو زیات ژوبل دي
بالکل دا سرکاري چې کوم چارواکي دي هغه د وینا تر مخه لګي شوړان یغي سره معلومات شریک کړ چې نه کسان په دې کې وژل شوی دي او د دې شو نشو په دې ژوبل دي
لګره ته دا هم وای چې زمنګ کم قدرمن اوریدونکو دي چې اوسی ریډیو چالان کړی وي ک د دې بریټ پاړه باندې چنن سحر اتنی می بجې د پیښور اسلامي کالج پونتون ته مخامخ چې کوم زری روزنیز مرکز دی په داغه په هاستل باندې دا بریټ شوی وسابل طالبان کړیو چې په وسابل د رپورټونو تر مخه وسابل طالبان پریکړه کراغلی او برقی اچولې وي او دا بریډي تر سره کړی دی نو په دې کې چې کوم د وژل شوی او د ژوبلو کسانو کوم کوم هسپتالونو ته وړل شوی او داغه تفصیل لاسر لګي یو واري بیا راځي شریک کړي
بالکل دغه پیښه چې کله را مخته شوې ده نو چې کوم ژوبل کسان چې تاسو پته کړی چې شیرپو اسپتال یا خبرټینګ اسپتال دغه سیمې سره بالکل جوخت پیوست دی نو دا ژوبل کسان چې کوم دي دلته راوړل شوي دي او څه چې کوم دي بیا د حیات آباد میډیکل روغتون حیات آباد ته وړل شوي دي نو دغه ژوبل کسانو کې د دواړو اسپتالونو کې چې کوم ژوبل دي دغه علاج درملنه روانه ده د نو که سره شمیره دی کنه دا چې شپږ چې کوم دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته وړل شوي دي او درې چې کوم دی خیبر ټیچینګ اسپتال ته وړل شوي دي دغه کې په خیبر پښتونخوا چې کوم الوی اسپتال له پیښور دی پای کې د سرکاري دغه په وینا ایمرجنسی نافس کې شوې ده نه حالت او په درې ونه اسپتالونو کې دی وخت ټول عمل چې کوم دی په ځای کې شوی دی خو دغه ژوبل عمر چې کوم دی هغه په وخت کې نه دوه اسپتال ته وړل شوی دی چې کوم حیات آباد میډیکل ډاکټر کمپلیکس ته او بل خیبر ټیچینګ اسپتال یا شیرپو اسپتال دی
صحیح ډیر زیاته مننه خدمانه اردوونکو تاسو ته دا وایو چې اوس کوم تازه شمیره راغلي دي د غی تر مخه د شیرپاو هسپتال او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال چارواکو مشال رډو ته دا ویلي دي چې د پیښور اسلامي کالج پونتون ته مخامخ زری روزنیز مرکز پر هاستل وسلاوالو طالبان په بریټ کې تر اوسه پورې نه کسان وژل شوی دي او تر دې شتو زیات ژوبل دي په دې اړه چې څنګه نور تفصيلات راځي درنو اردوونکو تاسو سره به شریکو مشال اړوته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو ترکیه د روس واکلاندی کرایمی تاتار دوه مشران د خوشی کول په بدل کې روس ته دوه مشکوک جاسوسان سپارل دي ترکیه تیر کال د روس دوه مشکوک جاسوسان د وو چچن وګړو د وژلو په تور نیول وو د دواړو هوادونو چارواکو پر دې موضوع تر اوسه پوری سندې بي دي د مشال اړوند خبر مرکزی سانګي په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخې د یوې وړو کې د میروستو وړاندې کو د ترکی هابر ترک ټلویزیون خبر ورکړی چې د روس دوه مشکوک جاسوسان الکساندر سمیرنوف او یوری انیسیموف تیر میاشت روس ته سپارل شوی او د دې په بدل کې روس دوه کرایمین مشران خوشی کړی دي. کرایمیا چې د اوکراین برخه وه روس خپل ځان سره شامل کړی ده. د کرایمیا خوشی کړل شوی مشران ترکی ته رسیدلی دي. د هابر ترک د رپورت تر مخه ترکی چارواکو په 2014 کال د اپریل په میاشت کې د روس دوه مشکوک جاسوسان نیولی وو. پر دغه کسانو تور وو چې دوی د هغې ډلې غړي وو چې 2000 تر 2015 کال په منځ کې و چچن وګړو
وګړو په وژلو کې لاس درلودو. دا راپور تر مخه دغه کسانو د تورونو منلو انکار کړی وو. دوی د پټو اسنادو ترلاسه کولو، سیاسي او فوجي جاسوسي تورونه هم رد کړي وو. د هابر تک په رپورټ کې راغلي چې د استنبول یو عدالت د اکتوبر په 14 د دغه کسانو د مقدمې اورېدنه کړې وه. سارنوال غوښتنه کړې وه چې دغه دواړه مشکوک جاسوسان خوشي کړي. سارنوال په دې لړ کې د اګست میاشتې فیصلې حواله ورکړي چې په هیواد کې قید بهرنیان به په نورو هیوادونو کې زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې هغه هیواد ته سپاري. هابر ترک زیاته کړه چې د اکتوبر په 15 دوه روسان له هغې وروسته خوشي کړل شول چې د روسیې تر واک لاندې کرایمیا کې قید دوه مشران خوشي شول. د روس او ترکیې چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کرایمیا کې چارواکو دوه مشران په سپتمبر میاشت کې په غیر قانوني مظاهرو په ترڅ کې نیولي ول. د کرایمیا تاتار اقلیت مسلمانان دي او ترکیې ژبه وایي. دوی د روس د اقدام خلاف دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی پیښور هایکورت د پاکستان کورونا چار وزارت ته امر کړی چې په بالاسار کې لاک کې د اف سی زواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ یو اوریدن وشو چې پکې عدالت د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو له ادارې څخه هم وضاحت غوښت. دا مقدمه تر هغې وروسته پیل شوې چې یو وکیل خورشید عدالت ته یو پیټیشن داخل کړی چې پکې ویل شوی په حیات آباد کې د اف سی زواک لپاره ځانګړی ځای موجود دی، نو ولې د دې زواک سرتیری په بالاسار کې قلعه کې پراته دي؟ نور تفصیل د خالد خان پرپورټ کې ورو.
په دغه اوریدنه کې پیښور هایکورت د داخله چارو وزارت او د لرغونی اثارو محکمې ته نوټیس ورکړی دی چې عدالت ته دغه وضاحت وکړي چې دا قلعه بالاحصار غونډې تاریخي ځای ولې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی او ولې عام اولس د دې د لیدونه محرومه پاتې دي. دا پیښور هایکورت وکیل خورشید خان ایډوکیټ په خپل پیټیشن کې ویلي دي چې د اف سی ځواکونو لپاره پیښور آیات آباد کې ځانګړی ځای جوړ شوی دی، نو دوی دي دغه تاریخی او لرغونی ودانی پریک دی او هلته دی شفشی. مشال ریډیو سره په خبرو کې خورشید اډوکیټ اوایل چې دا نور تاریخی کلاګانو په شان د پیښور بالاحصار دی هم عام اولس ته پاره پرانستل شي.
ما دا پوینټ م خپل پیټیشن کې لیکلی دا چې زتلې ما لال قلعه دهلی کولاو د عوام د پاره، بیا شاهی قلعه لاهور عام عوام د پاره کولاو دا، لیکن دا زنګ بدقسمتی دا زنګ بدقسمتی دا ما او زنګ د حکمرانانو چې هر څوک
خورشید اډوکیټ چې د وکالت سره سره په سیاست او سماجی کارونو کې هم برخه اخلي وویل دې کلا کې د اف سی ځواکونو په وجه سړک هم اکثر بند وي او دې سره سره نږدې ریډنګ هسپتال ته د مریضانو تک راتګ هم اغیزمن کیږي.
آی جی صاحب راځي، ولا افسران راځي، نور کوم هډ کوارټر ملازمان دي، نو هغه تک راتګ کوي تقریبا روز کې 100 لکه ټرافیک بندیږي. دا بیسیکلی آئین خلاف ورزی دا، زما لارې بندې کړې دي، زما سړکونه بندې کړې دي، بیرې لګولې دي.
د لرغونی آثارو د محکمې چارواکي قلعه بالاحصار یو تاریخي ځای ګڼي چې د مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د وخت نه وړاندې آباده شوې ده او بیا د مغلو، افغانانو، سکانو او انګریزانو په وخت کې یو دفاعي حیثیت لرلو او د پاکستان د جوړېدو وروسته پکې امنیتي ځواکونو دفترونه دي. خو دوی د دې په هکله د څه بیان ورکول نه ډډه کوي ځکه چې د دوی په وینا دغه اوس د عدالت کې د بحث لپاره وړاندې شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري ته تاسو غوږی د منځنی کورمې ځینې اوسیدونکي وایي چارواکي ورته د کورونو د جوړولو هغه پیسې نه ورکوي چې ژمنه ورسره کړې وه. دوی تیر مازیګر مشال اډیو ته ویل تر نامنې وروستو چې خپل کلو ته ستانه شول، نو هلته یې خپل کورونه جوړ کړل خو چارواکو بیا په سروې کې شامل نه کړل او په دې توګه د تاوان له پیسو بې برخې پاتې شول. نور تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورټ کې.
په کورما کې د مسوزو الشیزو پاړه چمکني او زهموش مشران پر دې ګلمن دي چې حکومت ورته په سروې کې د پاتې کسانو نمونه د شاملولو مسله نه حل کوي. ځايي مشرانو په خبره هلته تر 3000 زیات کسان داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ننګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دوی خپل فریادونه او غوښتنې له متعلقه ادارو سره شریکې کړې او بار بار مرسته ترې وغوښتله خو دغه مشکل ته هیڅ پام ورنکړی شو.
مسالې حل نه روبسي،
حالانکه مو سره دا هر څه ثبوتونه شو دي. آرمی په خپل 2013 کې سروې کړي چې دا کورونا ړنګ دي.
په کورما کې حکومت 2000 د نړیدلو کورونو سروې کړي دا خلاصې می متاثرینو سره مرسته په دویم سروې کېږي. د سده حاجی محمد لوکمان اورکزی وای حکومت دې پر خپل هغه سروې له متاثرینو سره مرسته وکړي کما چې مخکې پر متاثرینو واپسی ورسته تر سره شوی و.
کله واپس وې رټنې وشو د دوی ناغوی خو مجبورو روغ روغ کور غټ غټ میلې وي او مکمل استر استر هغه وي هغه ټول ړنګ شو یا لوړل وي مجبور شو تونه قرضا مونه قرضا وای و کوټه ځون ته برابر کې دوی کوټه برابر کې ژوند خو بڅ کې تیرې الته ووري دی الته سړ دی الته تکلیف ته نو هغه چې تاسو کورونه جوړ کړی چې جوړ مکړي لیاز مو سره چې دی ته تاسو ته مت هغه کې دادی چې مو تاسو ته پیسې نه درکو سروې کې مونږ شو
مشال لډیو چې کله په دیړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو هغه دا وینا وا چې پاولنې سروې کې د کورونو ډیر اندراج غلط او جالي شوه دی نو ځکه حکومت په هغه سروې لسمی متاثرینو سره مرسته نه کوي
مطلب حالات کی موجود ہے یا مثال چاته شوی دی زنه د کی دوی ابجیکشنز دا کی څه دی کی فیک ور کی جوړی شوی دی کنه ان ګراوند څه شوی دی کوم مخکې نه سروې راغله په مطابق ان شاء الله دې زر څه نوټ شوم دا مزه پولیټیکل سروې مې نوم دا ټول راکونه او برګډیر سره بیا مې لو کو
تو کور مکه واپس یو کډوالو ته حکومت په مکمله تو غړنګ شوی کور لپاره سلو لک او د لګ نقصان لپاره جو لک او شپته زر روپې ور کوي تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استنبول بهیر آسیا زړه د هیوادونو د بهرونو چارو وزیرانو د غونډي وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته تللی دی. د ولسمشر بیان شاه حسین مرتضوی تیره ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل اشرف غنی به له آذربایجان چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې یو شمیر موافقه هم وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې وو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول په روسي یا د اسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مالی او فایدامه وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې با افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ییزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک سي.
همچنان در جریان سفر
هغه وایي دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمه له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمه برخې جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکي هوانوردی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا ومومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای سي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګ د دغه موافقتنامې له لارې به موږ کولای شو
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامې لاسلیک کېدل به د ریل پټلۍ د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیکه تاسو غوږی د خوست ولایت قومي مشرانو او سیدونکو پر حکومت غږ کړی چې سیاسي او امنیتی ستونزې هوارې کړي. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې له حکومت دا هم غوښتل چې د خلکو د اقتصادي حالت ښه کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. دوی زیاته کړه چې له ګاونډیو هیوادونو سره خراب تعلقات او د حکومت پر مهمو شوکو د بې تجربې کسانو ټاکنې د خلکو مشکلات لا نور زیات کړي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
ویناوالو یاد سرګندونې او غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د قومونو پیوستون شورا په هغه غونډه کې وکړي چې د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو خواوشا 15,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د اجرایه ریاست ارشد سلاکار او د قومونو پیوستون شورا رئیس الحاج غزي نواز تڼۍ په خپلو خبرو کې ویل
د حکومت مشرانو ته یم چې زما ملت ته ولس غربت په ختمولو کې ګامونه پورته کړه، زما ځوانه طبقه ته کار پیدا کړه.
د دې ترڅنګ جوړې شوې غونډې ته له خوسته بهر هم د یاد شورا شمیرغړی رابلل شیول. د پکتیا د قومي مشرانو په اسلازیتوب صوفي حبيب پر مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې په خپل ټولو مامورینو او مسؤلینو پر واک نه لري.
هغه څنګه حکومت دا چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوریت جوړ شوی، په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي، په ترکیه کې بل تصمیم نیول کیږي، حکومت به خبره یې کمزورې دتاره یو ورسره ده خبره.
قومی مشر حاجی رحمت گل هم په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت د لوی پکتیا او په ځانګړي ډول د خوست له خلکو سره په تشو ژمنو وخت تیروي.
اوس موجوده مشر چې خبره شي چې زه د خوست ولایت قرضدار یم، خو د ده مکا پراش وه مونږ قرض پرې نه کړو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې اعتمادیز پرېکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره ګاونډیو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې تنظیمې کړي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو ترڅنګ د ځوان کهول او لوست قشر بیکاري، د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق، فقر او بیوسي هغه بدمرغه ټولنیزې پدیدې دي چې ولس په رواني او فزیکي لحاظ ځپلی، او که چیرې په دې اړه په اوږدمهالو پلانونو کار ونشي نو د حکومت ولسي ملاتړ ته به زیان ورسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیت تاسو غوږی پاکستانی ډان رسوانی د بشری قونو فعال او لیکوال اے آئی رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي په رسو کې د خبریالانو د امنیت او د هغوی پر ضد جرمونو د معافیت ختمولو په ترڅ کې د یوې نړیوالې غونډې او د خبر شوي یو رپورټ موضوع څېړلې ده. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال او لیکوال آی رحمان لیکي په ورستیو کې د خبريالانو د امنیت او د هغوی پر ضد د جرمونو معافیت ختمولو په اړه یو نړیواله غونډه وشوه. دا غونډه د خبريالۍ د دفاع په نوم د یو رپورت په تناظر کې جوړه شوې وه چې یو میاشت مخکې خپور شو. په دې غونډه کې د خبريالانو د ساتنې د میکانیزمونو او په وو هیوادونو افغانستان، پاکستان، انډونیشیا، نیپال، فلپین، عراق او کولمبیا کې د ملي نوښتونو د موثریت په اړه خبرې وشوې. آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي یو میاشت مخکې خپور شوی رپورت د ډنمارک یو سازمان جوړ کړی چې پکې په یادو وو هیوادونو کې خبریالانو ته پر ورپېښو خطرو بحث شوی او د ملګرو ملتونو له لوري د خبریالانو د ساتنې پلان په اړه د آگاهۍ پر کموالي د خفګان ښودنه شوې. د دې رپورټ په رڼا کې په جوړه شوې غونډه کې د هغو پلانونو په اړه هم خبرې وشوې چې په بیلابیلو هیوادونو کې عملي شوي او ښه نتیجې کړی دي. رحمان وای په پاکستان کې خبريالان باید د رپورت او غونډې له نتیجو او موندنو څخه ګټه واخلي. لکه لومړی سبق دا دی چې په پاکستان کې خبريالان باید متحد شي او خپل ټولنې بیا فعال کړي. همداراز دوی باید د رسنیو مالکان او مدیران یا ایډیټران دې ته وهڅوي چې د هرې ستونزې پیدا کېدو پر وخت یې ملاتړ وکړي. ورسره د خبريالانو په ټولنو او سازمانونو کې دې مدني ټولنې ته ځای او ونډه ورکړل شي. خو رحمان کاږي چې د خبريالانو بریا د دولتي یا ریاستي واک له ساتونکو سره تړلې ده او د خبريالانو ساتنه تر هغو نشي باوري کېدی چې هغوی خپله د خپلو حقونو غوښتنه پیل نه کړي. د مثال په توګه د تیر کال له نومبره تر روان کال اکتوبره په پاکستان کې د وو خبريالانو وژنه یا د وژنې هڅه شوې. په دې لړ کې ریاست یا دولت له خپلې خوا په تاڼو کې هیڅ رپورټ نه دی درج کړی. ټول رپورټونه د پیښو ښکار شویو خبريالانو یا د هغوی کورنیو دایر کړي.
خو د رحمان په خبره په دې رپورټونو کې ستونزه دا ده چې ملزمان نه دي نومول شوي، نو ځکه پولیسو ته پلمه یا بهانه په لاس ورغلي چې هیڅ تفتیش یې نه دی کړی. رحمان وایي روان کال په می کې د یو ټلویزیون خبریال عبدالرزاق ووژل شو. د ده مقدمه درج شوه خو د پنجاب حکومت د رزاق قضیه وتړله او وویل چې د نوموړي وژونکی له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د بشري حقونو فعال آی رحمان زیاتوي د خبریالانو د ساتنې موضوع مهمه ده او په دې لړ کې خپاره شوي ټول رپورټونه باید نه یوازې خبریالان د رسنیو مالکان او سازمانونه بلکې پالیسي جوړونکي او د بشري حقونو د ساتنې دولتي یا ریاستي ادارې هم ولولي او د ستونزو د هواري لارې ولټوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو